خوشحال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځو د 2014 کال د جنوري 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورتونه هم لرو او ریډل یې مهي روي. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
ستړمه شهرون بیا د وخت مهم خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان په اړه څلور ملکی غونډه د ګل په ورځ په اسلام آباد کې کیدونکې ده. نن د پیښور پریس کلب مخې ته د پوهنتون زده کوونکو د کاشغر گوادر اقتصادي رهدارې مرکزي لار پنجاب ته د وړلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. او د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي سعودي چارواکي دې په منځني ختیځ کې د خو اړیکو او بنسټپالۍ ترمنځ یوه لار غوره کړي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان په اړه صدر ملکی غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې کیدونکې ده. نن د پاکستان د بارنو چارو وزارت چارواکو د نن نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي په دې غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. په دې ورستیو کې د پاکستان او افغانستان چارواکو پریکړه وکړه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په موخه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه را جوړه کړي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین پاکستان اقتصادي رهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړل شوې دي. خو اپوزیشن ګوندونه د خبره نه مني. د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسن اقبال پرون د بلوچستان د وزیر اعلی سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي رهداري پر لویدي ځلارې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو شکایتونه لري کړي دي.
جو خدشات ته
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یو نه یو توګه توپیر وسی، هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی
خلاف امتیاز کرے.
خو هم په دغه ورځ په کوټه کې اپوزیشن ګوندونو جمعیت العلماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند په یو ګډ خبري کانفرنس کې د حسن اقبال دغه ټولې خبرې ناسم یادې کړې. ملت پال او ځینې سیاسي ګوندونه تور لګی چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اصل اقتصادي لاره له پښتنو سیمو پنجاب ته اړولې ده، خو مرکزی حکومت دا تور نه مني. نن د پیښور د پوهنتونونو زده کوونکو د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري مرکزی لار پنجاب ته د وړلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د پیښور پریس کلب مخې ته په دغه مظاهره کې په شلګونو زده کوونکو برخه واخیسته او د نواز شریف په مشرۍ د مرکزی حکومت پر ضد نارې ووهلې. د مظاهرې یو ګډونوال عمران خان مشال ریډیو ته په دغه اړه داسې وویل:
مونږ ته بای پاس روډ نه دی پکار، که مونږ ته کوریډور کې حصہ ملاویږي نو مونږ ته مکمل حصہ ملاو شي، چې په دې کې به ریلوے ٹریک وي، چې په دې کې به فائبر آپٹک کیبل وي، په دې کې به موټر وي. مونږ دا چانه خیرات نه غواړو، دا مونږ حق ته څنګه چې په پنجاب کې انډسٹریل زونونه جوړیږي تاسو دلته هم جوړ شي. کدی دا وایي چې دا غدار دا غدي کو تاسو وګورئ او تاریخ وګورئ، کله چې پښتون دی نو په جنگونو لپاره مونږ مخ یو، کلانجی او جلوسونه مونږ مخ یو، کدماکی مونږ مخ یو، اوس که د پیسې راځي که ملت پیدا راځي نو په هغه کې مونږ نظر ناتی کو.
مظاهره چانو ویل که پښتونخوا او بلوچستان په دې لوی اقتصادي منصوبه کې لپام غورځول کیږي نو دوی به د احتجاج لړۍ اسلام آباد او د پنجاب نور ښارونو ته هم وغځوي. قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د خیبر ایجنسۍ د باړې د سپاه قبیلې بې کور شوي خلک به د روانې میاشتې په 12 نیټه کورونو ته ستانه شي. د اف ډی ایم ای لخوا نن په خپره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه خلکو ته په ستنېدو کې د اسانتیاو ورکولو لپاره په جمرود کې یو مرکز هم پرانستی دی. د یادې قبیلې خلک وایي چې ستنېدو ته خوشاله دي، خو باید دوی ته دې په باړه کې اسانتیاوې ورکړل شي او حکومت دې د دغه ځپل شوي ولس لپاره یو جامع پیکیج اعلان کړي. په بلوچستان کې 14 د سمندري ځواک دوه سرتیري وجلې دي. د بلوچستان د بلوچمشت گوادر سیمې لویس چارواکي وایي د گوادر له جیونی سیمې سره سیرما د سمندري ځواک یو موټر پر ماین ختلی او د ماین د 14 سره په موټر کې 15 سرتیري جوبل شي او چې دوه سرتیرو وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د دې برید پړه لچانه ده منلې. د شمالي وزیرستان د تخیل ولدې سره په شاوخوا سیمو کې غیر پاتې خلک وایي د خوراکي توکو او دوایانو لکه مخ سره مخ دي. د تخیر یو سیدونکو کې مشکل هم نن مشال لري ته وایي چې د لارو بندېدو او واورې ورېدو له وجې خلک لوګي او بيماريو ځپلې دي.
دریم یار سی سی ته کده تحصیل کې دی مورون دلواجه د تند مړ سوال اغه ختم دی دونه چینې بورې دا وې ار ته ختم دی نس کا پاتن لګې زمش کې کین ګونا دا یار تل یار باندې کورتل یار باندې مکمل
د سیمې خلک وایي امنیتي ځواکونو په سیمه کې مهمې لارې هم تړلې دي. د امنیتي چارواکو لخوا په دغه اړه لاسنې دي ویل شوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. پاکستان ته د سعودي عربستان د بارونو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهره وکړې. سنی مظاهره چانو د ایران ضد شعارونه ورکول خو شیعه لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ کاوه چې د سعودي عرب او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بې طرفه پاتې شي. د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر د زیارت پر ورځ اسلام آباد ته تللی و. پاکستاني چارواکي وایي د سعودي د بارنو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د مهمو سیمه ییزو مسلو ترڅنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. ایران سعودي عربستان تورن کړي چې فرقې د شخړو ته لمن وهي. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې سعودي چارواکو ته ویلي دي چې په منځني ختیځ کې دی د خو اړیکو او بنسټپالۍ ترمنځ یوه لار غوره کړي. نوموړي زیاته کړې ده ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عرب هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواز ظریف سعودي عرب تورن کړ چې له هغه عراقیانو سره چې عربو ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلند کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر شوي دي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شلو اوورونو لوبه وکړي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ تمه ده. د افغانستان د سولې عمل کې د څلورو هیوادونو د استازو غونډه د ګل په ورځ په اسلام آباد کې وشي. قبایلي مشران وایي د پاکستان حکومت د چین سره د اقتصادي راهداري په منصوبه کې دوی ته خپل برخه ورکړي.
فاټا کنونشن چې کوم ده په خبر کې کاریډور ولا منصوبه ده، قسمت به د بدون کې منصوبه ده، خو بد قسمتای نه پنجابي او اکبر علي په نوي تیار چې هغه د فاټا د خلکو حالت بدل کړي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي لارې بندې دي او خوراکي توکي نه لري.
مشته ډېر شندر تکلیف ته ډېر ټیمي شي مشته کوي نه دلوړه به مورون باندې تنور ته تر دې ځلې پوز د خېس لري رسې باندې اوریا چولې دي.
او د خیبر د سپا قبلي خلک وایي واپس تو ته خوشاله دي.
خدا باندې ټول سپوی کوم د حکومت نه خوشحال دی. وای دغه سره سره د موی لوکا چونکه کندر پروتا د سکول اسپاتول بجلی سړک کورونه دغه پر موږ یو چې یو جامع پکې جلون وشي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. پاکستان ویلي د افغانستان سولې عمل په لړ کې به د څلور هیوادونو استازو غونډه د ګل په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. دا خبره د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته کړې ده. تر دې لمخه د غونډې د ځای په اړه څه نه وویل شوي. نور تفصیل د ریاض مساخیل ناورو.
د پاکستان خارجه وزارت سرچینو په وینا د افغانستان مفاهمتي او مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو په غرض با سلور اړخیزه غونډه د ګلپورز اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او دا په خشان مخ په وړاندې بوتلو په چارو غور کول شي. سرچینې زیاتوي د غونډه کې به د پاکستان نمائندګي خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نمائندګي نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی کوي. د دې ترڅنګ به د چین او امریکا استازي هم ډکی ګډون کوي. د ذکر دا چې 13 میاش اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په موثر انداز کې سرته رسولو لپاره به څلور اړخیزه سټیرنګ کمیټي جوړولی شي چې پکې به د پاکستان افغانستان ترڅنګ د امریکا او چین نمائندګي هم شامل وي. دا د هم یادوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاش کې د ملا عمر د مرګ د خبر دوستو د زنګ کار شوو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
ولسمشر ممنون حسین د فاټا پولیټیکل ایجنټانو او سیکرټریانو ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم او روغتیا اسانتیا او زیاتولو لپاره دی په بیړني توګه ګامونه پورته کړي او د کارکردګۍ د ښه کولو لپاره دی په دغو څانګو کې د نگرانۍ بورډ هم جوړ کړی شي چې دا شان د قبایلي سیمو ماشومان او ولس ته د تعلیم او صحت اسانتیاوې ترلاسه شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازدیګر ایوان صدر کې ولسمشر ممنون حسین د سفران د سکتر خالد پرویز د فاټا اډیشنل سکتر محمد اسلم کمبو د فاټا د سماجی چارو سکتر سید وقار الحسن او د باجوړ او خیبری جنسی د پولیټیکل ایجنټانو سره ملاقات کی ویل چې د تعلیم او صحت لپاره کارکونکو استادانو او ډاکټرانو لپاره د پفوري توګه پیکیج اعلان کړی شي چې دارنګ په قبایلی سیمو کې استادان ډاکټران او کارمندان خپل ذمہواری په خشان ترسره کړي. کله چې مشال یو د باجوړی جنسین د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شاهبودین نو پختل نو هغه وی چې سمو د وړاندې د صدر سر ملاقات کې ویلي وو چې د یوې سروې مطابق باجوړی جنسی کې اتیا زر ماشومان له تعلیمه محروم پاتې دي، خو اوس دې نه ویني چې حکومت د فاټه د تعلیم یا صحت په مسلو حل کولو کې مخلص وي.
زمنده په خصوصه د خبره کومه چې یو طرف ته گورنر ظلم، بل طرف ته دغه سي د خپل حکومت ته جبر ظلم چې هغه د اوسه پورې موږ نه اوري.
مشال ریڈیو چې د خیبر جنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل نه پدی اړو پختل نه هغه
مونږ به دا کوشش وی چې په فاټا کې کم د تعلیم کمزوریانی چې دا ختم کو او د فاټا ایجوکیشن تعلیم لیول مو د نورو ترقی یافته علاقو برابر کو چې تر کومه پورې په چا کې تعلیم نیوی راغلی په هغه علاقه کې امن نشي راتلی، په هغه علاقه کې ترقی نشي کېدی. د امن د پاره او د ترقی د پاره تعلیم ډیر ضروری دی.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د قبایلي چارو تجزیه کار او د باچا خان پوهنتون استاد ډاکټر محیب وزیر نو پختل نو هغه وی
د فاټا سینو باندې تعلیم او د صحت د صورتحال خو د دین اندازه لګي چې د 13 کالو راسه فاټا د پاره یوازې نه یونیورسيټي منځو راشه دا خو هغه لا د کاغذونو نه راوته نه پولیټیکل ایجنټ او گورنر او بیا صدر نو دا ټول هغه د اوکی رپورټ د ورکولو یو بهانه ده. دا ټول اوکی رپورټ ورکوي په کار دي چې دی ګراوند کې د موجود خلکو نه د ولس نه تاسو کی التا سکولونه چې کم دي د ناورو د ساتلو کوټه جوړې شوې دي. نو په داسې صورت حال کې د ملک د استاد د پولیټیکل ایجنټ یو دا ټرای کا چې کومه ده په خپل منځ کې یو بل سره اکوموډیټ کوي او مخ کې د ماشومان مستقبل تبا کوي.
یاد دي چې لدې وړاندې صدر ممنون حسین خپل یو بیان کې ویلي دي چې وفاقي حکومت په فاټا کې د تعلیمي اصلاحاتو لپاره کار کوي او ډېر ژر به په قومي نصاب کې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره مواد شامل کړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن د خالی پورز د پیښور د پوهنتونو زده کوونکو د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري مرکزی لار د پنجاب په لور اړولو خلاف احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې په لسکونو زده کوونکو ګډون وکړ. د زده کوونکو وینا وه چې که مرکزی حکومت د اقتصادي لارې مغربي لار چې له خیبر پختونخوا او پنجاب څخه تیریږي بحال نه کړي نو دوی به اسلام آباد او پنجاب کې احتجاجونه پیل کړي. نور تفصیل د زلان یوسف زینا اورو.
پنجاب چینا کوریڈور
دے احتجاجی مظاہرہ کے گڈن لرون کی د پیخور پوہنتون یوز دکون کی عمران خان مشال ریڈیو تو ویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادی راہدار منصوبے تڈیر خوشحاله وو چې پسیمه کے بعد پرمختیا لار برابر شي. خو لبدا مرغا مرکزی حکومت وس د تیر کال ټول گوندیز غونډه په فیصله هم عمل نه کوي او غواړي چې د راهداري مرکزی لار د پنجاب په لور واړوي.
نو سره مونږ ته یو روډ ملاويږي چې دا بای پاس روډي مونږ ته بای پاس روډ نه پکار کوم ته کوریډور کې حصہ ملاويږي نو مونږ ته مکمل حصہ ملاوي شي چې پدې کې بر ریلوی ټریکي چې پدې کې چې په فایبر اپټیک کیبلی په دې کې په موټر وی مونږه دا چانه خیرات نه غواړو دا مونږ حق ته څنګه چې په پنجاب کې انډستریز زونه جوړیږي تاسو دلته تم جوړ شي کدی دا وایي چې دا غدار دي دا غدي کو تاسو وګورئ او تاریخ وګورئ کله چې پښتون دینو په جنگونو لپاره مونږه مخ کیو کلانجی او جلسونه مونږه مخ کیو کدما کی مونږه مخ کیو اوس کده پیسې راځي کومل ته پیدا راځي نو پاګه کې مونږه نظر نه اچو
یو بلز د کون کې محمد عمر علی وایي چې د پنجاب د پرمختیا مخالفت نه کوي خو باید پنجاب په ټولو منصوبو یوازې خېټه وانه چوي او خیبر پښتونخوا ته هم خپل حق ورکړي
دون حق زمون په دی وطن کې نشته چې کم کوریډور جوړیږي که تاسو کوریډور روټ وګورئ دا ډېر اوږد دی نو مطلب دې باندې خرچم ډېر راځي او چې کم د کی بی کی باندې راځي دا وړي کم دی او خرچم پکې کم ده زمونږ بدلته چې سونه یوت ته راځي چې تاسو هم ګورئ دلته سونه یوت ته موږ سره نو دې بخپلې موګه غواړي خامخا دی بم سو جاب اپورچونټیز غواړي نور څه بغواړي نو هغه کدي روټ موږ ته ملاوي شي او دا روټ زمونږ دین موږ ته به ملاويږي ان شاء الله موږ خپل یوت او پمپزان باندې دونه متفق یو دونه موږ زور لرو چې موږ خپل روټ موږ ته واپس ملاويږي
احتجاجی مظاهره کې ګډون لرونکو د پېښور پوهنتون یو زده کوونکی جنید خان وایي چې که مرکزی حکومت پښتون اولس تخپل حق ورنکړو نو د دې صوبې زده کوونکي با په پنجاب او اسلام آباد کې په احتجاجونو پیلولو مجبور شي
دلته زمونږ مطالبات پوره نه شو موږ به چلی اسلام آباد لمزو پارلمنٹ هاوس مخې ته منځ دی کنه موږ احتجاج کړو موږ به پنجاب لمزو دی په دې خپل حقوق حاصلولو لپاره موږ هر ځای تلای شو دا خو لا موږ صرف او صرف کوم رهنمایي مشران دا راغلي دي که نور موږ سټوډنټان را خبر شو نو دلته به په دې ځای کې به ان شاء الله ځای نشي دومره ډېر زیات تعداد موږ سره شته دی ان شاء الله
خو بیا مرکزی حکومت وار په وار د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د اولس او د سیاسي ګوندونو دا تورونه رد کړی دي چې ګواکې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي رهدارې ټولې اسانتیاوي پنجاب ته ورکول غواړي زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
بلخوا د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال وایي د چاینا پاکستان اقتصادي راهدارې باندې د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړې دي خو په دغه صوبه کې د اپوزیشن ګوندونه جمعیت علما اسلام او عوامي نشر ګوند بیا وایي دوی د احسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي وفاقي وزیر تر دې وړاندې خیبر پښتونخوا ته هم تللی و چې هلته یې د وزیر اعلی تر څنګ سیاسي ګوندونو مشرانو ته معلومات ورکړل خو هغوی هم د ده خبرې د اطمینان وړ ونه ګرځولې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه او سیاسي پارټیانې دریز لري چې د مسلم لیگ مرکزی حکومت اقتصادي رادارې ټولې ګټې پنجاب صوبې ته اړولې دي او ځینې خو دې ته د چین پاکستان نه بلکې د چین پنجاب اقتصادي رادارې نوم ورکوي خو مرکزی حکومت بیا وایي ګټه به خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته هم رسیږي نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ مرکزی وزیر احسن اقبال د جمعې په ماسپښین د بلوچستان له اعلی وزیر سره په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځه لاره یا د بلوچستان د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو او تجارانو اندېښنې لري کړې او په خبره یا ټولو د له خبرو سره اتفاق وکړ
جو خدشات ته انکه
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یوه نه یوه توګه توپیر وسی هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی
خلاف امتیاز کړي
احسن اقبال چې د جمعرات ورځ کوټه ته راغلی او دلته یې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو له غړیو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل د جمعې په ورځ یې په دې خبري غونډه کې وویل له همدې اقتصادي راهداري څخه به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان اولس ته رسیږي خو بلې خواته تر دې وړاندې بیا هم په کوټه کې د اپوزیشن ګوندونو جمعیت علما اسلام فی او عوامي نشتر ګوند په یوه ګډ خبري کنفرانس کې د احسن اقبال دا ټولې خبرې ناسمې یادې کړې په دغه صوبه کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع د خبري وند ته ویل د دوی همغه په خوانی غشتنه لا هم منل سبې نه دی
خیبر پښتونخوا مې جو ال پارټیز کانفرنس
په خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کوم ټول غونډې ز غونډه وسو هغه هم زموږ د دې غشتنو ملاتړ وکړ نو زموږ تر اوسه پورې همغه مطالبه ده او په تخنیکی خبرو پسې موږ نه ځو
ټیکنیکل باتو مې هم نه ځایږي
همدې خبری غونډې ته د عوامي نشتر ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي بیا وویل دوی د احسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي او نوموړي یې ټولې خبرې بې بنسټه یادې کړې اڅکزي زیاته کړه دوی په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هلته د خپل حق غوښتنو ته له پاکستان سره د غداري نوم ورکړل کیږي موږ داسې بدبخت خلک یو چې که له حکومتي پلاوي سره ملاقات وکړو نو ډنډورې راپسې وهل کیږي چې قام یې خرڅ کړ او که مو چیر بیا له حکومتي پلاوي سره کومه خبره واوړي نو بیا په ورځپاڼو کې راپسې لیکل کیږي چې دوی خو له 1940 څخه غدار دي
47 څخه غدار دي
که څه هم په بلوچستان کې حکومتي او اپوزیسیون ګوندونو د جمعې په ورځ جلا جلا خبري غونډې وکړې او دواړو د یوه بل ادعاوې ناسمې وبللې، خو تر دې خبري غونډو وروسته دواړو ډلو د مسلم لیګ نون د یوه پخواني سینیټر په کور کې د غرمې ګډ ډوډۍ وخوړه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو. تاسو مشال ریډیو ته وګی د پښتونخوا ولسی تحریک قبایلی سیمو مشران وای چې هغوی به په لنډ ورځو کې د یاد تحریک د قبایلی سیمو مشران، ځوانان او د هر فکر لرونکو لپاره یو لوی غونډه کوي او په پاکستانی حکومت به غږ کوي چې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري کې د واټات خپله برخه ورکړی شي. نور تفصیل د شانواز ترکزی نه اورو.
دا پښتونخوا ولسی تحریک د قبایلی سیمو مشران وای چې هغوی به د قبایلی سیمو د مشرانو، ځوانانو، روزګاریانو، وکیلانو او د هر فکر لرونکو لویه غونډه رابلي او د پاکستان او چین ترمنځ د روزګار په لوی منصوبې کې به خپله برخه واړي. دوی وای چې د پاکستان مرکزی حکومت کوشش کوي دغه منصوبه مشرقي اړخ ته واړوي، خو دوی به دغه منصوبې اصلي لارې د بدلولو مخالفت کوي. رحیم شاه افریدی چې د فاټا لایرز فورم مشر دی وای
فاټا کنوینشن چې کله په پېښور کې کاریډور والا منصوبه ده، دا قسمت بدلیدونکي منصوبه ده، خو بدقسمتۍ له پنجابي واکمنان دي په لوي تیار چې هغه د فاټا د خلکو حالت بدل کړي، نو هغه ټول دا منصوبه پنجاب ته یو وړي ده. او انشاءالله موږ دا کنوینشن چې وشي موږ به د فاټا هرې جنسی ته ځو، هر کلی ته به ځو، دوباره پاسو چې به پاسېږي خپل حق لپاره اواز اوچت کړي.
ګل نواز خان محمد چې د پښتونخوا ولسی تحریک فاټا فعال غړی دی وای چې د تحریک ملګری به هر رقم مبارزه کوي چې ګنې د پاک چانه اقتصادي راهداري ګټي قبایلو ته ورسي.
نو د فاټا لاره شونکي د وادر سره په ملا وهلو کې ډیر لنډه بریوزي، د سیلاب نه بچتا، سیلاب پین راځي او په دې باندې دون نوي د چین سره د تجارت لپاره ډیره اهمه ده. د کاریډور منګ ټولې برخې د فاټا په لاره باندې غواړو.
انجینیر تورګل چمکنه وای چې په لنډ وخت کې به هغوی لکه د صوبې د دورو په شان د قبایلي سیمو دورې هم شروع کړي چې ګنې اولس بیدار کړي او پر راتلونکي کې ښه ګټه وکړي.
د همدې کاریډور د پاره په غلانې کې واغټه جرګه کړې وه، هغه کې تقریبا ټول قبایلو واده کړې وه چې موږ به مقابله کوو او موږ به حال حق غواړو. او بیا په پېښور کې د کورمې جنسې د پاره مو والو جرګه کړې وه، خو اوس به یو بل پروګرام هم جوړوو چې په ټولو جنسیو کې د خلک راپاڅو او د خپلو حقوقو د پاره هغوی سره خبره وکړو.
ظاهر شاه صاحب د یاد تحریک غړی دی او د فاټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټری هم دی. هغه وای چې هر څوک دغه راهداري فاټا کې تیرول شي نو هیڅ یو مشکل به هم نه وي. نو هغه څنګه
مومند جرسی کې په ناو پاس باندې سړک هم شته چې هغه په مزاری کې ناو په غړو باندې جلال آباد ته رسېدلی دی. دغه رنګ تورخم لار ده، سونه دنیا انټرنیشنل روټ ده، سونه دنیا پیزلجي او تجارت پکې دغه هم په فاټا ده. په کورمه باندې مطلب دره چې 15 روټونه کتری منګل باندې یا بلې بل طرف باندې خوست چې کوم لارې تللي دي. دغه رنګ د وزیرستان نه چې کوم دی نو د شمار لارې افغانستان طرف ته، هغه مطلب دره چې افغانستان او د شټلي شته دغه رسۍ پاسانه کېدی شي.
دغه مشران وویل چې په روان میاشت کې به د یاد تحریک د فاټا د څنګه سره تړاو لرونکي یو لوی کنوینشن هم کوي او په راهداري کې به د خپل حق غوښتنه کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې، د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وای د تګ راتګ لارې بندي شوې دي چې لوبې یو شمیر مشکلات سره مخامخ دي. دوی زیاتوی ناروغان په سیمه کې ایثار شوې دي او نشي کولای چې د نورو سیمه سپټالونو ته د علاج لپاره بوزي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل بلابل سیمو، خدرخیل، منظرخیل او خاوشا کې مشته خلک ګلمن دي چې د ډیرو ورځونو ور باندې لارې بند شوې دي چې لامل یې نه یوازې د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي، بلکې سیمه کې واورې ورېدلې او سخت یخنې له وجې ناروغان زیات شوي. د تاخیل خدرخیل اوسیدونکي رحمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د ډیرو ورځونو ورته د راشن ګاډي نه دی ورغلي.
میشته در شندر تکلیف تا در چه میشه جی میشته کنوینه دلورا بی مورون بانی تنر تا تری دل پوز ده خیس لیار روس باندی اوریا چاولی دی سی بینداد نا بی مور لور دای ویچ مومنٹ باند آئے در خیل کوم دیر دے کمات سارا دیر قربانی کڑی دی آم مند پیرو دیر کے رار میرا تا کڑا جائے کششو کڑا جائے کمات سارا ایسی کی او پیرو کڑا جائے پلو خوری مش پلو جمع ورتیا بر کڑی دو
دا تلیفون دلار دا دا تا خیلو یو بلو سیدون کے مشکل آمو ویل دل وگی سارا مخشوی
دین یا سیسی تک دا تاخل کے بی مرون دل وگی جتن دمرا سوال آر تا خاتم دی دونے چینے بورے داوی آر تا خاتم دی نیس تا پاتا نالا کی زمیش کی کن گنا دا یار سپستان آر تا وگی زبی آئی چی سبو کن وی داخل سای بلا لگی داخل سای کتال یار باندی کورتال یار باندی مگا مال اوری آتا وگی دی سوری بلکو بی مرون نم غدا اندر تا پا اسپتال کے داوی دو خورا جو مرسا
کلیم الاوائی دولت تے ورسر سم چلن وکڑی او زرگونا کورانا لپارا مخصوص سوگاڑی پمیاش کے ڈیر کم دی شمالی وزیرستان دا تاخیل بلا بیلوسیمو کے میشتا خلقو سنزو پاڑا محسا وکڑا چا منیاتی زواکونو سرا خبر وکڑو خود دوی سرا پا خبرو کولو کے بریالی نشو او زائی انتظامی چارواکو وویل دوی پردے موضوع سا نشی ویلے عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وای د خبر ایجنسی د باړې سپا قبیلې د کډوالو ستنیدل به د روانې میاشتې د 12 منټې نه پیل شي او دغه قبیلې هرې تپې لپاره یې د ستنیدو خپل ورځ ټاکلې ده او دوی لپاره یې په جمرود لیویز ودانۍ کې د ستنیدو مرکز هم خلاص کړی دی خو بیا د دغه قبیلې خلک وایي چې ستنیدو ته خوشاله دي خو دوی له دې په باړه کې اسانتیا هم ورکړی شي نور تفصیل د فرهاد چینواری ناورو
د قبیلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د خیبر جنسې د باړې سپاه قبیلې به کور شوې خلک به د جنوري 12 نیټې نه خپل کورونو ته ستنوي او دوی لپاره د جمرود په شاکس لیویز ودانۍ کې د ستنېدو مرکز جوړ کړی دی او چې کوم خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته دي هغه به د خپل کیمپ نه ستنېږي دیمی وای چې د سپاه کې بیلی علم ګدر تپه به د جنوري په 12 او 13 نیټه غیبی خیل به په 14 او 15 نیټه سوران خیل به په 14 او 15 نیټه او ورمس خیل به په 13 او 19 نیټه خپل کورونو ته لیږي او چې په سپاه کې د نورو قبیلو خلک میشته دي هغه به د جنوري 16 نیټې نه تر 15 نیټې پورې ستنولی شي د باړې سپاه قبیلی یو تن تورابلی پردی مشال ریڈیو ته وای چې ستنېدو ته خوشاله دي خو په باړه کې دي د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکړی شي
خدا باندې ټول سه په کوم د حکومت نه خوشاله دي وای دغه سره سره د موی لوکا چونکی کندر پروتا دو سکول اسپاتول بجلی سره کورونا دغه بر موږ یو چې یو جامع پکې جلونو شي
او په دې اړه یو بل تن حکم خان پردی وای
او ډیر خوشاله یو د خوشاله ورځ ده خو چې نور سرا ضروری ضروری مرستی وکی او ترقیاتی کارونو باندې نظر اتوا چوی نور بم خوشاله شو دا سیدای چې حالات کوی او با سکول دا ارڅ درم په درم دی او نور شکر دی بس امن امان دی غرونو نه رحکته او غرونو نه بارا خو خاطر شتا
اف ډی می وای چې هغه ټولو متاثر شو کورنۍ ولبا د موبایل سم په ذریعہ 10000 روپۍ او ای ټی ایم کارت په ذریعہ 25000 روپۍ ورکوي چې د نادرنې خپلې کورنۍ تصدیق کړي وي او د ستنې دو فام یې دستخط کړي وي. یاد دی وی چې د تیر کال مارچ میاشتې نه د باړې د کډوالو ستنې دل پیل شوی دی او حکومت د روان کال د فبروري د وړومبۍ نیټې نه د باړې بازار د خلاصولو اعلان هم کړی دی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. تاسو مشال ریڈیو ته غږ اوریدونکو د ماخام 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیری ناورو.
سرمشه دې وخت مهم خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان پاړه صدر بلکی غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې کیدونکې ده. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په دې غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین پاکستان اقتصادي رهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړل شوي دي، خو اپوزیشن ګوندونه دا خبره نه مني. نن د پیښور پریس کلب مخې ته د پوهنتون زده کوونکو د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري مرکزی لار پنجاب ته د وړلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د مرکزی حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د خیبر ایجنسۍ د باړې د سپا قبیلې بې کوره شوي خلک به د روانې میاشتې په 12 نیټه کورونو ته ستنېد پیل کړي. په بلوچستان کې 14 د سمندري ځواک 2 سرتیري وجلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. د برید پړه لا چانه نه منلې. د شمالي وزیرستان د تاخیل او لدی سره په شاوخوا سیمو کې ګیر پاتې خلک وایي د خوراکي توکو او دوایانو د کمی سره مخ دي او امنیتي ځواکونو په سیمه کې ټولې مهمې لارې تړلې دي. پاکستان ته د سعودي عرب د بارنو چارو د وزیر ته سفر وروسته پرون د سنیانو او شیعهګانو یو شمیر ډلو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. ایران سعودي عرب تورن کړی چې فرقه ییزو شخړو ته لمن وهي. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف په یو لیک کې ویلي دي سعودي چارواکي دې په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او بنسټپالۍ ترمنځ یو لار غوره کړي.
او اوس هم راځو د کورنۍ ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبریدونکي آج ورځپاڼه خپلې اداریه کې په پاک چین اقتصادي رهداري باندې د سیاسي ګوندونو په تحفظاتو باندې لیک کړی دی او وایي چې تیره ورځ په پیښور کې کیدونکې د جمعیت العلماء اسلام فیډلي لخوا رابلل شوې ټولګوندیزه غونډه کې حکومت ته ځړکه ورکړی شوه. که چېرې په دې منصوبه باندې یې د سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې نه کړي نو د دې پر ضد به نیغ په نیغه اقدامات کوي. اداریه وړاندې لیکي چې په دې منصوبه باندې یو طرف ته سیاسي ګوندونه تحفظات لري نو بل پلو حکومت بیا بیا وایي چې دوی په دې کې مخلص دي او دا منصوبه به په زړه نقشه جوړوي. او هم دغه لړکی د منصوبو وفاقي وزیر احسن اقبال د پیښور او بیا د کوټې دوره وکړه او له دې وړاندې وزیر اعظم هم سوسو واره دا خبره کړې ده، خو تر اوسه یو سیاسي ګوند سچی یو تن هم په دې خبره قانع نه کړو. د ادارې په وینا چې ټول متعلق ادارو له په دې منصوبه باندې له اوله کار کول پکار وو او د دې متعلق چې څومره هم تحفظات دي باید چې هغه ختم کړی شي چې د دې ملک د ولس لپاره د ملک د تاریخ اهم منصوبه سرته ورسول شي. اداریا اخری کلی کې اوس چې کوم تحفظات مخې ته راغلي دي او په دې باندې په میډیا کې بحث هم روان دي نو د دې له کبله د پاکستان متعلق دنیا ته څه پیغام روان دي باید چې دا په نظر کې وساتل شي او وزیر اعظم او ټولې متعلقې ادارې په دې غور وکړي. بل پلو جنگ روس پڼ خپل اداریا کلی کې چې د سعودي عرب خارجه وزیر د پاکستان د دورې په مهال د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونو کې دوی د 34 اسلامي ملکونو اتحاد د تفصیل نه خبر کړل او دغه لړکی ورته پاکستان د استخباراتو روزنې او پیاوړتیا زیاتولو په ګډون ځینې چارو کې د مرستو پخلی وکړو. ادارې وړاندې وایي چې پاکستان په خپل د ترهګری ښکار ملک دی نو ځکه د هر قسمه سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو مرسته کوي چې د نړۍ او منطقې نه ترهګری ختم شي. او بل دا چې دغه لړکی لویه تجربه هم لري نو داسې حال کې ورته د اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملېدو په اړه هیڅ مسله نشته او موجوده وخت کې د دې خبرې ضرورت هم ډېر ډیر دی. اداریا آخري کلی کې چې د روانې میاشتې په آخره کې په سعودي عرب کې د اتحادي ملکونو د دفاع وزیرانو غونډه هم کېدونکې ده چې پکې د اتحاد نور جزئیات مخې ته راشي، خو پکار ده چې دا اتحاد د اسلامي ملکونو د یووالي سبب جوړ شي او د ټولو اسلامي ملکونو نه د ترهګرۍ سره سره مسلګین خطې هم ختمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ای پی خبری اجانس لیکي چې پاکستان د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ پر ضد اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف حمایت کړی او دغه هیواد ملګری شوی. بلخوا نشر انټرست مجلې د سعودي عرب او ایران ترنګلي سفارتي اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې چې پخوا هم دواړه هیوادونه داسې شان حالاتو سره مخ ول. د دواړو لیکنو لنډیز لګل ایاس ناورو.
اف پی خبر ایجنسی لیکي چې پاکستان د تیر زیارت په ورځ د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ پر ضد د څلور دیش اسلامي هیوادونو ائتلاف د جوړولو هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړی او په دې ملاقات کې نواز شریف د اسلامي هیوادونو ائتلاف حمایت کړی. خبر ایجنسی لیکي چې په لومړیو کې پاکستان ډیر په احتیاط سره د اسلامي هیوادونو د ائتلاف په حق له غبرګون ښودلی و. په هغه وخت کې پاکستان دریځ درلودو چې د ائتلاف په اړه نورو تفصیلاتو ته انتظار کوي چې دا به کوم ډول عملیات او کارونه کوي. خبر ایجنسی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې په حواله لیکلي چې د سعودي عرب ځمکني بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاست سره وګه په وګه ولاړ وي. سعودي عرب په وار وار په نړۍ کې ترهګري غندلې او هغه هیواد په خپله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له بریدونو سره مخ دي. خبر ایجنسی د کارپو حسن اسکری په حواله لیکي چې د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې شامل دو سره پاکستان د سعودي عرب په لوي شوی او د دغه ائتلاف مخي لا تر وسه پوری واضح نه دي. اسکری وایي چې پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ ترنګلي اړیکو کې ځینې لارې خلاصې پرېښي دي او وس داسې ښکاري چې د سعودي عرب د بارونو چارو وزیر سفر روستو به ایران له پاکستان سره رابطه کوي او وضاحت به ترې غواړي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي چې د ایران او عراق ترمنځ جنگ پر وخت کې د ایران دوه جنگي الوتکې د سعودي عرب په فضايي حدودو کې د داخلي دو روستو راغورځول شوی وي چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوی وي. بیا په 1980 کال کې په مکه معظمه کې د تشدد په پیښو کې 215 ایرانی حاجیان وژل شوی ول. د دې پیښې په غبرګون کې په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب سفارتخانی محاصره کړې وه. مجللی کې خدا وار حالات او ګټې ډېری مختلف دي. سعودي عرب د شیا مولا شیخ نمر النمر سره د درې سلویخ نورو کسانو ته پانسی ورکړه چې د محافظه کارو مخه ونیسي. مجله زیاتوي چې حکومت غواړي د شیاګانو پر ضد کاروایانو ته ژمنتیا وښي او د هغو نورو مشکوکو القاعده غړو د اعدامولو نه پام راواړوي. خو د شیا عالم ته پانسی ورکولو سره تهران راپارېدلی دی او د پخوا په شان یو ځل بیا بلوګرو په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید کړی چې له وجې د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې پرې شوې دي. مجله زیاتوي چې لویدیز هیوادونو کوشش کوي چې له ایران سره اټمي تړون پر ځای وساتي او د کډوالو بحران حل کړي، نو په دې حالاتو کې به دا ښې نتیجې ونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل ترکی د عراق په شمال کې د خپل پوځیانو ډیره ساتلو ته ضرورت لري. اردوغان وروسته له هغې دا څرګندونه کوي چې تیر اونۍ ترکی پوځیانو په سیمه کې د ترکی پر پوځي روزنیز کیمپ د اسلامي دولت ډلې یا داعش پلان شوې بریت شنک. د ترکی چارواکو د غیدا چې عراق رد کړي له بغداد سره د کړکې زیاتوالی هم څرګندوي. د مشال ریډیو د انګریزي سانګې د ریپورت مهمې برخې زموږ همکار سالم احمد صالح تراوډوي.
ترکی چارواکي وایي د عراق په شمال باشیقه کې د ترکیې د ځای پر ځای سوې پوځي قطعې سرتیري د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق ملیشه روزي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په استنبول کې خبریالانو ته وویل ترکی د داعش د مخنیوونکي بریت په لړ کې د دې سختریزې ډلې 13 جنګیالي چې غوښتل یې په باشیقه کې نفوذ او بیا پر کمپ برید وکړي وژلي دي. اردوغان په باشیقه کې د اضافي پوځیانو د ځای پر ځای کولو دفاع وکړه.
مونږ اوریدلی دي چې د داعش ډلې 13 غړي وژل شوي دي. د ترکیې سرتیرو ته زیان نه دی رسېدلی. دا څرګندوي چې په باشیقه کې د ترکی فوجیانو ځای پر ځای کول سمه پریکړه وه.
د اردوغان په خبره په باشیقه کې ځای پر ځای سوي ترکی پوځیان به په سم وخت کې ضروري اقدام کوي او دغه کار ته به ادامه ورکوي. اخوا بغداد ټینګار کوي چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو ځای پر ځای کېدل د نړیوال قانون سرغړونه ده او باید له هغه ځایه وایستل سي. بغداد دغه قضیه د امریکا له متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره شریکه کړي او هڅه کوي د فشارونو په مرسته ترکیه مجبوره کړي خپل سرتیري د عراق له شمال نه وباسي. د امریکا لخوا د فشارونو په نتیجه کې د ځینو پوځیانو تر ایستلو وروسته د ترکیې ولسمشر د ټولو پوځیانو ایستل رد کړل. د اردوغان د پرونیو څرګندونو په ځواب کې په بغداد کې د عراق ګډې عملیاتي قومندانۍ یوه اعلامیه خپره کړه او ادعا یې پکښې کړې چې په باشیقه یا نورو سیمو کې د داعش لخوا پر ترکی ځواکونو کومه حمله نه ده سوې. که څه هم د عراق له شماله د ځینو رسنیو په راپورونو کې د تېرې اونۍ په بهیر کې د داعش ډلې د 300 جنګیالیو وژنه تایید سوې، خو په ځینو نورو راپورونو کې بیا ویل سوي چې دغه سختریزې وسلوال د ایتلاف په هوایي حملو کې وژل سوي، نه د ترکی یا عراقي پوځیانو لخوا. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل پر انقرې د بغداد د دې ناڅاپي انتقاد تر شا د روسیې لاس دی.
عبادی ترکیه زیارتنده ده بونلار کوشتو
ترکیه ته د عراق د صدر اعظم حیدر علی بادی د سفر پر مهال مو پر دغه موضوعاتو خبرې کړي. دوی له مونږ نه د عراقی فوجیانو د روزنې غوښتنه وکړه. دوی له مونږ په دې فوجي اډه کې د دغه فوجیانو د روزنې درخواست وکړو، خو کله چې د روسیې سره د ترکیې اړیکې بحرانی شوې دغه راز وروستو له هغې چې روسیې، ایران او سوریې په بغداد کې دفترونه پرانستل دغه منفي بدلونونه راغلل.
د انقرې او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې شوې چې د نومبر میاشتې په اخرو کې ترکیې یوه روسي الوتکه وویشتله. ترکیه وایي دغه الوتکه د سوریې پولې ته څیرمه د ترکیې هوایي حریم ته داخله سوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې پاکستان ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د وروستۍ دورې په اړه مقاله لیکلې. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه ملا ته تر پانسي کولو وروسته له ریاض او تهران ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي دي. پاکستان هر ممکن کوشش کوي چې غیر جانبداره پاتې شي چې د دا ډول له یوې فرقوارانه شخړې نه ډډه وکړي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د تراګرۍ خلاف په 34 هیوادونو جوړ ائتلاف کې د تربیت صلاحیت زیاتوالو او د یاغیتوب خلاف د هڅو ملاتړ کولو پورې برخه اخلي. د مقالې مهم ټکی د ملیحا میرزاده ناورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد دوره د پاکستان انتظامی چارواکو کامیابه بللې. ورځپاڼه لیکي دا خبره باید هېره نه کړل شي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت له سعودي عرب سره نږدې تعلقات لري، خو د دې باوجود په اسلام آباد کې دومره جرأت و چې په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ کاروایی کې له برخې اخیستو انکار وکړ. ورځپاڼه لیکي پکار ده د حکومت د دغه ګام ستاینه وشي ځکه چې د نږدې ملګري هیواد د خوشحاله ساتلو پر ځای د هیواد مفاد مخې ته کېښودلو. دغه شان د سعودي عرب لخوا د یو شیعه ملا نمر النمر ته د پانسي سزا ورکولو په سر د دغه هیواد او ایران ترمنځ په راپیدا شوي کړکېچ کې هم اسلام آباد د یوې فرقوارانه جګړې نه د ځان بچ ساتلو لپاره د غیر جانبداره پاتې کېدو هر ممکن کوشش کوي. نو ځکه د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د دورې په موقع ورته پاکستان نرمې خبرې وکړې چې د سیمه ییزې خودمختاري او سالمیت په وړاندې د ګواښ په صورت کې به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي. ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د 34 هیوادونو ائتلاف پاړه د پاکستان تحفظاتو ته په کتلو سره عادل الجبیر اسلام آباد ته وړاندیز کړې دی چې تر خپل استعداد پورې دې پکې شامل شي. پاکستان ژمنه کړې ده چې د تربیت صلاحیت زیاتولو او د یاغیتوب خلاف به ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دورې پس اعلان شوی چې د پاچا زوی محمد بن سلمان چې مرستیال ولیه دی او د دفاع وزیر دی هم پاکستان ته ځي. محمد بن سلمان اکونومیست مجلې سره په مرکه کې ویلي دي چې له ایران سره روان بحران به په جنگ کې بدلولو ته نه پرېږدي. ورځپاڼه لیکي دا له یو لحاظ سره د تیلو بازار ته هم یو پیغام دی چې شخړه به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي له ایران سره سفارتي تعلقات لاغه وروسته پرېکړل چې د شیا مولا د پانسي پر ضد ایرانیان په تهران کې د سعودي سفارتخانې ته ورننوتل او اور یې ورته ولګو. ورځپاڼه لیکي کېدی شي د سعودي عرب ملګري هیواد امریکا او ملګري ملتونه به هم له ریاض نه غواړي چې د ایران په اړه خپله رویه نرمه کړي. ورځپاڼه لیکي د دغه شخړې اثرات په شام کې د سولې ته ترلاسه کولو هڅو باندې پرېوتې شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د ائتلاف کوششونه روان دي. په عین حال کې د پاکستان د الکترونیک میډیا د نظم ادارې د توازن ساتلو کوشش کړی دی چې له تهران او ریاض سره د اسلام آباد د تعلقاتو یو شان پاتې کېدو په مقصد یې رسنو ته له تحمل نه د کار اخیستلو ویلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د گاونډیو او لرې پرتو هیوادونو سره به په ګډه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره اقدامات کوي او د هندوستان پټانکوټ پیښې په ثبوتونو یې همکار شروع کړی دی. نوموړي دا خبره اسلام آباد کې د یوې اعلی پای غونډې د مشورې په وخت کړې چې پکې ځینې وفاقي وزیرانو او پوځي چارواکو هم ګډون لرلو. نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه پاکستان د دې اعظم گردانو کو چې د هندوستان په ګډون با ټولو گاونډي او لرې پرتو ملکونو سره په شریکه د ترهګرۍ خاتمه لپاره کار کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د غونډې دوران د هندوستان لخوا پاکستان ته د پټانکوټ پیښې په حق له ورکړې شوی ثبوتونو او په دې د عمل درآمد جاج هم واغستې شو. د هندوستان لخوا پاکستان سره په سفارتي کچ د استخباراتو او معلوماتو شریکولو او د پاکستان لخوا په سم ډول د دې د پلټنو اقداماتو کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان او هند د چارو کارپو او د سلامتۍ په چارو نظر لرونکي خبریال عامر رانا نه تپوس وکړو، نو دوی وی چې دا قسمه اقدامات سره ممکن دا د ناآرامه خلکو حوصله ماتې شي. دی وی دا ډیره خبره ده چې هندوستان هم د پختګۍ سرګندونه کوي او پاکستان هم. د دې مطلب دا دی چې دواړه ریاستونه غواړي خپل منځي اختلافات ختم کړي او د ترقۍ په لار په شریک روان شي. خدای او عام خبره ده چې کله هم د پاکستان او هند تعلقات په خکیدو شي نو ځینې خلک د دې د خرابولو کوشش کوي او دواړو ملکونو لا د دې مخنیوي په دغه رنګ پکار دی چې د معلوماتو تبادله یو بل سره وکړي او د میډیا په ذریعه کمپاین نه چلوي بلکې په میډیا داسې بندیزونه ولګوي چې معاملات سم اړخ ته روان وي. نو میډیا لا مثبت کردار ادا کول پکار دی. د ذکر دا چې څو ورځې وړاندې د هندوستان د خارجه دفتر ویان یوې خبري غونډې ته په خطاب کې ویلي وو چې د پټانکوټ ایربیس پیښې اهم معلومات یې پاکستان سره شریک کړي دي او اوس د پاکستان د جواب انتظار دی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو ملاقات هم ټاکل شوې ده. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د شنبه په ورځ په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پوځي اډه وکتله. مودی پر دې پوځي اډې د تیر اونۍ تر برید وروسته د پاکستان پولیس ته سیرمه د دغه سیمې سفر وکړ. تیر اونۍ سختریزو وسلوالو پر دغه پوځي مرکز برید وکړ او هندي سرتیري ووژل. ځینې هندي چارواکي شک لري چې د پټانکوټ پر هوایي اډه په پاکستان کې ډیر د جیش محمد ډلې سختریز وسلوال لاس لري. پدیاڑا نور تفصیل د سالم احمد سالینا.
هندی چرواکی ګمان کوي د پټانکوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې په ډیره جیش محمد سختریز ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری ایجنسی لیکي جیش محمد سختریز ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه یې جګړې ته سره نږدې کړي و. تر دې مخکې د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهرا په امنیتي برخه کې خلا او ناغړي سختریز وسلولو ته زمینه برابره کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتي ځواکونو د جمعې پر ورځ وویل دوی د پلټنې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښې په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندر مودی د پټانکوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کار وباله.
د بشریت دشمنانو چې د هندوستان پرمختګ نه سوای زغملای هڅه وکړه چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجره کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولې ته څیرمه په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسو چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندر مودی پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټانکوټ حملې ته ورته پیښ کیږي.
دونو نیوکلیر پاور ہے اور انہوں نے یہ
دوڑا اتمی قوتوں دی دوی دوڑ احساس کرے دے چے کلا دا امن پلوری گام اخلی دا غسی پیشی کیشی دا کم قوتوں دی چے موش بخ پلو کی جنگول گواری پا دی تڑاو دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف شف ریکٹا وکڑا چے دا ہند صدر اعظم تے تیلیفون وکڑا او دا پورا ہمکاری ڈاڑی برکڑ شاغلی موجی ہم مثبت جواب برکڑ.
د هند صدر اعظم نریندر مودی تیر اونۍ له پاکستان غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټانکوټ په حمله کې لاس لري. مودی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
وسلوالو طالبانو په افغانستان کې حملو ته شدت ورکړی. په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې خونړیو حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کیږي چې وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. په خوا به د هوا له سړېدو سره د وسلوالو طالبانو حملې هم کمې دي، ولې سږ کال د واورې له ورېدو سره خپلې حملې حتی زیاتې کړې دي. د آزاد راډیو خبری څانګې یو رپورټ د فرشته جلالزین اورو.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا، د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاستو کې حملو ته شدت ورکړی، څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر راروانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حملې په داسې حال کې شدید شوې چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې په روانو مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حملو په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نه شي، خونړۍ حملې او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاری وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال سیف کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سیوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې لس زره پورې ده. نو دا ماشاءالله چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه په یو سیاسي قوت نه دغه ارتقا نه دی شوی، هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دي. او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه وایي چې دا خو شوی کار دی. نو دوی سره به تاسو خبرې کوي، دوی به منې.
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 1500 کلونو په پرتله زیات و او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی و. دا اصل په سلو کې نه ده څرګنده سوې چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې وروسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولي دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو له لارې په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 1000 تنه وژل شوي او 2000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی.
Winter we had a calm season, but unfortunately this year it was not the case.
دا شغلی وفا پوینه سش کال جمعی ډیر سوړ و، خو بیا هم حمله نوې کمی سوی. د نورو وختونو په خلاف د افغانستان په ختیځ کې سش کال تشدد زیات سوی دی چې هلته هوا ډیره نه سړیږي. نو دا سی ویرسته چې د حمله او تشدد دغه لړۍ به تر دوبی دوام وکړي. د شغلی وفا پوینه د طالبانو پر رهبری کې اختلافات به پر مذاکرو شاغیزونه لري. دی وایي طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کلتوري چارو پوهان وایي سیمه کې روانې جنگ جګړې د کرخې دواړه اړخته د میشتو قبیلو کلتوري او ټولنیز ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی او باید حکومتي او غیر حکومتي ادارې د دې لرغوني کلتور د ودې او خوندي کولو لپاره په شریکه کار وکړي. په دې اړه د شاهین بنیری دا تفصیلي رپورټ اورو.
په بلوچستان کې میشت پښتنو قبیلو خپل کلتوري او ټولنیز قدرونه ژوندي ساتلي دي او د ولسي سندرو، روایتي اتڼونو او کاکړو غړو په شکل کې د خپل تاریخ او ټولنیز ژوند ځینې حوالې خوندي کړي دي. لیکوال او سړنکار رازق فهم وایي په جنوبي پښتونخوا کې د ولسي ادب او تړونو بیلابیل رنگونه ژوندي دي چې دغه سیمې د تاریخ ژوند جواک او هیلو څرګندونه ترې کیږي. رازق فهم وایي باید د کلتوري اساسې او آثار په دستاویزي شکل کې خوندي شي.
مجھے سر خدا ثقافتی جان موجود بھی مگر سکا سکا زمین نہ ذہن ٹول اترن و آہنگ سے دے کنا خلق دا سرنگ دے تشریح سرنگ کی دے ٹول اترن وار کھڑے دے ہر اترن او داوی کی دے ہر قدم خلی او تشریح دے کنا او خلق گل آگر دے خلی او اجتماعی معنی وی رابا یو خدا فکار دے چی کم دا دے فوک شکل میں دا فکار دے چی دا کمنش او حکومتون فکار دے چی ودے توجہ کی.
رزق فهم جاتوی د سیبی د قبیلو روایتي اترونه اوس د نوي دور د غختنو سره د بدلون نتیریږي او کوه د ورته ورکل شي نو په نړیوال کلتوري منظرنامه کې ځانته ځای نیول شي. نو موړی وای
دا اتن شو کنه بلکې په فولکلوري انداز باندې دا یو خاص فارمټ لرنه او دا فارمټ په خوا باندې د خپل اظهار غرنګ نه شو کولای. مثلا لکه ډول بو ډول سره به دا اتن کېده خو دلته سیدا قبایل کراچي لراغ یا نور داسې اربن سیٹنگ لراغ کنه ولته د میوزیک خپل یو روایت موجود دی خو دا وکړو چې له میوزیک سره دا اتن سے انرجایز کدا نویوالی ورا په دې اتن کې نور ښکلا هم راځي او د دینن د آلات سره او د دینن له ذوق سره دا خپل هم آهنګین پیدا کول.
د بلوچستان حکومت د سیمې د کلتوري اساسو د خوندي کولو لپاره تر اوسه څومره کارونه کړي دي؟ په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي د کلتور خوندي کول او د لوده ورکول باید د حکومت په لومړیتوبونو کې وي. نوموړی زیاتوي
اوس موږ دوی ته یو کروڑ روپۍ ورکوو دا زبانونو ته براوی ته او بلوچی ته او پښتو ته او پښتو اکیډمي اوس ډېره د توان خاوند ده انشاءالله هغه پر دې هغه باندې کوي او لاګې ما وره پوهنتونونو کې هم زموږ د پښتو ډیپارټمنټ شته هغه هم داسې کلچرل شوګانې کوي او پروګرامونه کوي ولسي ادبیات چې هغه غاړې دي که ټپې دي که بیا زموږ اتړونه دي که بیا زموږ نورې لوبې دي دا یعنی دا روزل پالل غواړي په دې کې زموږ پارټي په دې کې دا کریډیټ موږ لرو چې له ډېر وخت څخه موږ د دې شانو ډېر خیال ساتلی دی. البته حکومتي سطح باندې څومره چې په کار دي څه خو دا بدامنیان هم رکاوټ جوړ کړو.
د کرخې دواړه اړخ ته روانې بېقراری که یو خوا د سیمې سیاسي او اقتصادي ژوند اغېزمن کړی دی نو بل خوا د ولس کلتوري او ټولنیز قدرونه هم د ژوندي پاتې کېدو لپاره د نوو ننګونو سره مخ کړي دي.
سو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه پاکستان وایي د افغانستان په اړه صدر ملکی غونډه د ګل په ورځ په اسلام آباد کې کیدونکې ده. نن د پاکستان د بارونو چارو وزارت ځینې چارواکو مشال لیډو ته ویلي په دې غونډه کې به د پاکستان افغانستان امریکا او چین استازي برخه اخلي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړل شوې دي خو اپوزیشن ګوندونه دا خبره نه مني او وایي چې دغه منصوبې لویه برخه په پنجاب کې کیږي. نن د پېښور د پوهنتون زده کوونکو د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د لارې د بدلون پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د مرکزي حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د خیبر جنسۍ د باړې د سپا قبیلې بې کوره شوي خلک به د روانې میاشتې په 12مه نیټه خپلو کورونو ته ستنېده پیل کړي. په بلوچستان کې 14 د سمندري ځواک 2 سرتیري وجري او 3 نورې ټپیان کړي دي. د برید پړه لا چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د تخیل او لدی سره په شاوخوا سیمو کې ګیر پاتې خلک وایي د خوراکي توکو د ویانو له کمی سره مخ دي او په سیمه کې امنیتي ځواکونو ټولې مهمې لارې تړلې دي. په دغه اړه له امنیتي چارواکو لخوا څه دي ویل شوی. پاکستان ته د سعودي عرب د بارنو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کړې دي. ایران سعودي عرب تورن کړي چې فرقه ایده شخړو ته لمن وهي. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف په یو لیک کې ویلي سعودي چارواکي دي په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او بنسټپالۍ ترمنځ یوه لار غوره کړي. او ټاکل شوی دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شلو ورونو لوبه وکړي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، خبرونو بیان شاهین بنیری او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار ستاسو نه اجازه غواړو. تاسو پورا په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.